په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. اورئ چې په کندز کې یرغمل شو چې د شمیر په اړه چارواکي ضد نقیض څرګندونه کوي، تر اوسه سرنوشت نه دی معلوم. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هیڅ چارواکی حق نه لري چې له امنیتي ځواکونو څخه د شخصي ګټو لپاره کار واخلي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی ملالۍ بشیر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
تمړی ته خبرونو سرچکی د کندوز د والی ویاند ویلی چې د کندوز تخار پر لوی لار اتلس کسان برم تسوی. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای چې د ولسی جرګې د وجل سوی غړي شیرولی وردک د قضیه د پلټنی لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. او همدارز اورو چې په پاکستان کې وشه ځخ په لور سوځلې ده. بشپړ خبرونه د کندوز د والی ویاند ویلی د کندوز تخار پر لوی لار اتلس کسان برم تسوی دي. د کندوز د والی ویاند سید محمود دانش نن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې له اتلس برم تسوی څخه لس تنه ژغورل سوی دي او اته کس اوس هم له برم تنیونکو سره دي.
شاوخوا اتلس کسان برمته نیول سوي وو. والی صاحب پخپله د جګړې مشري کوله او ساحته دننه شو او د خواجه خلطار په سیمه کې یې چې زه خپله ورسره وم، زموږ لس کسه مسافر ورونه د برمته کوونکو له بندره خوشې کړل.
مخکې د کندوز د والی له خولې ویل سوي وو چې د برمته نیول سوي شمیر 30 دی، چې اوس د والی دفتر وایي دا شمیر ناسم وو. ښاغلی دانش زیاته کړه چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان د کومې ډلې لخوا برمته سوي دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د ولسي جرګې د وجل سوي غړي شیرولی وردک د قضیې د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. سرور دانش چې نن یې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله وویل ډیر ژر به ټاکل سوی پلاوی خپلې پلټنې بشپړې او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي.
د یادونې وړ ګڼم چې د شیرولی وردک د وژنې قضیې د پلټنې لپاره د حکومت له لوري یو پلاوی ټاکل شوی چې د موضوع جزئیات به په لنډو ورځو کې خلکو سره شریک شي.
په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی انجینر شیرولی وردک د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ خپل کور ته نږدې د ماین په یو چاودنه کې وژل سو. د افغانستان بهرنی چار وزارت پاکستان ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی نن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان دولت د دې ستونزې د حل لپاره جدي هڅې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په دوامداره توګه پاکستانی چارواکو سره د دې ستونزې د حل لپاره په اړیکه کې دی. هر کله چې دا هڅې نتیجه ورکړي، ان شاء الله د هڅو پایلې به له خلکو سره شریکې شي.
پاکستان د روانې میلادي میاشتې له سره خپل هغه پریکړه عملي کړه چې پر اساس یې هیڅ افغان نسي کولای له ویزې پرته د تورخم او نورو لارو دغه هیواد ته ورسي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي یو شته یې په دې تور نیولی چې خپل لورې ژوندۍ سوځلې او دا ځکه چې لورې د خپلې خوښې واده کړی وو. پولیس ویلی یاد انجلی په لاهور کې نن وژل سوی او مور یې په همدې ورځ د پولیسو لخوا نیول سوی ده. د پولیسو د افسر شیخ حماد اختر ویلی چې په قتل تورن پروین رفیق منلی چې پر خپلې 30 کلنې لور زینت رفیق یې د زوی په مرسته تیل چپه کړل او وروسته یې ورته اور ورته کړ. پولیس د قاتل په زوی پسې ګرځي. په پاکستان کې د شدو پر وړاندې تاوتریخوالی عام دی. په دغه هیواد کې هر کال شاوخوا 1000 ښځې په ناموسي وژنو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تیره میاشت په ورته پېښه کې یوه 19 کلنه نجلۍ ماریا بیبي ځکه وژل سوه چې د یوه سړي سره یې له واده ډډه وکړه چې د دې د عمر دوه وارې عمر یې درلود. ماریا ته هم اور ورته سوی و. د یوې نوې څېړنې له مخې تیر کال په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات سوی خو نوره نړۍ زیاته خوندي سوې ده. د اقتصادي او سولې انسټیټیوټ په کلنی راپور کې راغلی چې تروریزم تر پخوا ډیر سوی دی. د جګړو پر مهال د وژل سوي شمیر له تیرو 15 کلونو زیات سوی دی. د کډوالو او بې ځایه سویو کسانو شمیر تر تیرو 20 کلو زیات سوی دی. راپور وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي لګښت 15.5 تریلیون ډالر و چې د ټولې نړۍ د ناخالصو عوایدو 15.3% برخې برابر دی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان ویلی دی به له پارلمانه غوښتنه وکړي چې د یوې لایحې په تصویبولو سره یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنه قتل عام وګڼي. زیمان دا څرګندونی د ارمنستان په پلازمینه یوران کې نن له خپل ارمنی سیال سرش سرکیزیان سره د لیدو پر مهال وکړي. د 2014 کال په جنوري میاشت کې د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سرکیزیان د سفر پر مهال هم زیمان د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنانو وژنې ته د قتل عام نوم ورکړی و. د چک د ولسمشر خبرې وروسته له هغه دي چې جرمني د جون په 2 درویشتم هیواد و چې دا وژنه قتل عام وبلله. او د قرغیزستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ویلي د دغه هیواد په شمال کې سوي حملې د هغو ناسمو مذهبي او سخت دریځو روزنو او ښوونو د ملاتړو لخوا طرح سوي چې له بهر څخه ورکول کیږي. د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي نظربایف ژمنه کړې چې د سخت دریځو او تروریستانو د ځپلو په هدف په کلک اقدامات وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې وړي به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کندوز کې د يرغمل شو لا ورستی حال مو خبر او چارواکی وای چې د ارغمل شو د خلاصون لپاره عملیات پیل شوی دی. د افغانستان جمهوریت ریاست وای هیڅ چارواکی حق نه لري چې له امنیتي ځواکونو څخه د شخصي ګټو لپاره کار واخلي.
د افغانستان ټول مصالح قواوې د افغانستان د مصالح قواوو مسولین باید غیر سیاسي او غیر حزبي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای له پاکستان سره هره هوا ته د افغانانو د تلو د ستونزو د هواري په باب جدي هڅې روانې دي.
ډاکټران خو خدمتګار دي مسلمانانو چې وکیل وحید دا خو ښه کار نه دی کړی.
دا د یو ناروغ غږو چې په کابل نور روغتون کې د لسګونو ډاکترانو د اعتراض په باب څرګندونې کولې. په لسګونو ډاکتران وایي تر هغو به کار پیل نه کړي چې د ولسي جرګې له یوې غړي سره چې ساتونکي یې دوه ډاکتران سخت وهلي چارواکي قانوني چلند ونه کړي. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې هیلری کلینټن ولسمشری ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله بریا اعلان کړه، او چین په شینجن مسلمان میشته سیمه کې سکال بیا پر روژې بندیز لګولی دی. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې د کندوز چارواکي نن د دې ولایت او تخار ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې د یرغمل شوو شمیر 13 تنه ښیي چې 10 تنه یې خوشي شوي او 8 تنه هم د دوی په وینا تر اوسه له یرغملو سره بند پاتې دي. مخکې چارواکو ویلو چې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې نن سهار له موټرو 23 تنه وسلوالو راښکته کړل، او وطنه هم د لویې لارې د پولیسو د ساتونکو په د ډزو په نتیجه کې په دې بریالي شول چې د یرغملو له منګولو څخه د یرغمل نیونکو له منګولو ځان وژغوري. خو وروسته چارواکو په دې اړه چې څومره کسان یرغمل نیونکو له ځان سره ساتلي نورې څرګندونې وکړي. همدا شېبه له کندوز د ازادي راډیو خبریال را سره د ټلیفون په لیکه دی اجمل آریان. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې څومره کسان یرغمل نیونکو یرغمل کړي دي؟
زلم رئیس خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو او رضون کته وړاندې کوم. نن سهار 2 بجې د تخار کندوز لارې په اوږدو کې څه باندې 30 تنه
آریان صاحب دمو اوریدونکو ته بله آریان صاحب اوریدونکو ته مو دا معلومات ورکړل. نن سهار رئیس اوس چارواکي دغه د یرغمل شو کسان شمیر کم کوي، ولې؟
دغه د اصلن د کندوز د سیمیزو چارواکو ترمنځ همغږي شتون نه لري. اکثرا دوی د تېرې پېښې کې مو زه دغه قصه ارقام رسنیو ته او خبرنګارانو ته وړاندې کړي وو. خو ما سهار کې دوی ویلو چې 30 تنه مسافرانو له تخار کندوز لارې څخه تښتولي دي. خو بیا په سیمه کې ځایي اوسېدونکو ویل چې لومړی وسلوالو طالبان یو سرایچا ډوله موټر څخه 1 نفر ځانو سره کته کړل او بوتلل، او وروسته یو درې سوه درې ډوله ملي بس چې څلور نفر لغو څخه کته کړل به ټول د سینو سیدن کې وایي څلور و څلور نفر بولیا سیمو چارواکو ویلو خو اوس د کندز د امنیت قماندانې وایي چې شل نفر وسلوال طالبانو له ځان سره بولی دي چې له دې ډلې څخه یوول سنه راخوشي شوی دي او نه سنه لا هم وسلوال طالبانو سره دي خو ځای سیدن کې وایي چې له دغه و څلور تنو سنه و څلور تنو څخه یو تن وژل شوی دی او یو تن هم زخمي دی.
دغه زدو نقیز سرګندونه چې کیږي داسې کوم نوري خپلواکي مرجع هم شته د کندوز د ولایتي شورا غړي او یا نور د مدني ټولنې غړي چې تایید کړي چې نن په دغه پیښه کې څومره مسافر وسلوالو له ځان سره وړي دي او په زمن کې دغه شمیر ته که توجه ونشي آیا دې یرغمل شو چې له وسلوالو طالبانو سره چارواکو ویلي چې دوی طالبانو یرغمل کړي د خلاصون لپاره هم کومې پوځي هڅې پیل شوي که نه؟
دغه د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی همدارنګه د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایدی هم سهار وڅلوښت تنه سورلۍ وسلوالو طالبانو ځان سره تښتولي دي خو د سیمې په سیمه کې ځای اوسېدونکو هم دغه شمېره تایید کړه. خو د کندوز سیمې چارواکي وایي چې لا هم په سیمه کې د دغو یرغمل شوو مسافرانو د خوشي کولو په هدف اساسي عملیات جریان لري خو تر اوسه پورې کومه پایله نه لري چې دوی رسنیو ته وړاندې کړي وي.
بله اجمل آریان له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو په کندوز کې د نننۍ یرغمل نیونې د پیښې په باب مو نور معلومات واوریدل. چارواکي زید نقیز څرګندونه کوي البته د یرغمل شوو د شمیر په اړه، خو دوی وایي چې نن وڅلوېښت کسان وسلوالو د کندوز تخار پر لویه لاره په باغ میری سیمه کې وسلوالو له موټرو راښکته کړل چې وروسته یې وویل اووه تنه په دې بریالي شول چې د یرغملو له منګولو ځان وژغوري او څلوېښت تنه هم وسلوالو له ځان سره بیوړي. خو اوس د کندوز چارواکي دا شمېره کمښي د یادونې وړ ده چې کندوز په وروستیو یوه باندې یوې اونۍ کې د دوهمې وار دا ډول پیښې شاهد ده. مخکې هم په کندوز کې په ورته پیښه کې طالبانو د کندهار بغلان لویې لارې څخه 190 تنه مسافرین یرغمل کړي وو چې له دې ډلې څخه باندې 160 یې آزاد شوي وو. همدارنګه 12 تنه وسلوالو طالبانو وژلي وو او وروسته 12 تنه نور خوشې کړل، خو 8 تنه مسافرین تر اوسه له وسلوالو طالبانو سره بند دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هیڅ چارواکی حق نه لري له امنیتي ځواکونو څخه د شخصي ګټو لپاره انکار واخلي. د جمهور رئیس دی ویاند یو مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد چارواکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د امنیتي ځواکونو څخه د خپلې خوښې شخصي استفاده وکړي. جمهور ریاست دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې کورنیو چارو وزارت په امنیتي چارو کې د سیاسي څیرو په ډیرو مداخلو اندېښنه ښودلې. یوسف خان دران پر تفصیل لري.
ارګ مڼې وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو ټینګار دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هر ډول سیاسي او حزبي کړنو لرې وي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څوک د افغان ځواکونو څخه د شخصي ګټو تامین غوښتنه لري له قانوني چلن سره به مخ شي.
د افغانستان ټول مسلح قواوې، د افغانستان د مسلح قواوو مسؤلین باید غیر سیاسي او غیر حزبي وي، په هیڅ ګوند او په هیڅ سیاسي ډلو پورې تعلق نه لري. د دوی هدف باید یوازې له تروریزم سره مبارزه، له جرایمو سره مبارزه، له مخدره توکو سره مبارزه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د مشرانو جرګې په وروستۍ استجوابیه غونډه کې وویل چې ځینې سیاسي څیرې د امنیتي ځواکونو په کارونو کې مداخلې کوي او دوی تر اغېز لاندې راوستي دي. ښاغلي رحمان که څه هم د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د چا نوم وانخیست، خو په دې یې ټینګار وکړ چې د سیاسي فشارونو له امله دوی په خپلو کړنو کې له ستونزو سره مخ دي. د سیاسي مخالفتونو له امله په هېواد کې د ناامنۍ زیاتېدو په اړه حکومتي دریځ داسې وخت څرګندېږي چې له دې وړاندې ځینو سیاسي څیرو په یو بل ورته تورونه لګولي دي. په دې لړ کې د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم او حنیف اتمر هڅه کوي چې د شمال په تیره بیا د بلخ امنیتي وضعیت خراب معرفي کړي. پولیسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي فرهاد عظیمي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د هیواد لومړی مرستیال ښاغلی دوستم په شمالي ولایتونو کې له دولتي امکاناتو تر ډیره د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي، خو دا څرګندونې بیا د ملي امنیت شورا دفتر او د ملي جنبش ګوند ویان په بیا بیا رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر فوزي کارپوهان په دې باور دي چې حکومتي مشران د امنیتي ځواکونو څخه د استفادې حق لري. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت په خپلو کارونو کې ناتوانه دی او له همدې امله خپلې ستونزې د نورو په اوږو اچوي.
وزارت داخله کې پرونه تر ننه پورې شوګر پلس خپل دغه ټول ریاستونه اکثرا تدریسي خپلوان راوستي. اصلا خبره دا ده چې خپل اداره نشي کولای به دیول په اړه باندې وراشو.
له دې وړاندې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله په وار ور ویلي چې امنیتي ځواکونه کله هم سیاسي شوي نه دي او امنیتي چارواکي باید په راتلونکي کې هم د هغې مخه ونیسي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې د امنیتي ځواکونو څخه ناوړه استفاده تر ډیره په خپل امنیتي چارواکي کوي، نه د حکومت ځینې مشران او یا سیاسي څیرې.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستان سره هغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په باب جدي ډیپلوماتیک هڅې روانې دي. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وکړې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان بیا تاکید کوي چې د افغانستان حکومت باید د فشار نه بلکې د پیاوړې ډیپلوماسۍ له لارې دغه ستونزه هواره کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته میشت ولسونه د پخواني تاریخي عرف له مخې ژوند کوي او د پاکستان وروستی اقدام نشي کولای دغه عرف له منځه یوسي. د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې د افغانستان سفارت د ستونزې د حل لپاره په دوامداره توګه له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. د افغانستان دولت په جدیت هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د دغه ستونزې د حل لپاره په دوامداره توګه له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی او هر کله چې دغه هڅې نتیجه ورکړي د تاسو له طریقه به یې له ولس سره شریکې کړو. پاکستان د جوزا د میاشتې په 12مه نیټه خپل هغه پریکړه عملي کړه چې پر اساس هیڅ افغان نشي کولای له ویزې پرته د تورخم او نورو لارو دغه هیواد ته ورشي. د پاکستان له دغه اقدامه دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اقدام یو اړخیز او د افغانستان او پاکستان په زیان بللی وو. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې هیڅکله به د ډیورنډ فرضي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په کابل د پاکستان سفارت به ازادي راډیو ته ویلي چې اسلام آباد د ډیورنډ کرخې په باب د افغان حکومت دریس نه مني او دغه کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي سرحد په توګه پیژني. اخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان به وایي چې د ډیورنډ د کرخې په اړه به ولسونه پریکړه کوي، خو سنۍ رامنځته شوې ستونزه باید د فشار نه بلکې د خبرو لارې حل شي. سیاسي کارپوه نصر الله ستانگزی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تورخم باید برته پرانستل سي او دا لار د هغو مشترکو وجوهاتو له وجې نه باید خلاصه سي. د کرښې دواړه خواوې سره یو له بل سره دا د فعال ډیپلوماسۍ له لارې نه حلېدای سي، د فشار له لارې نه حلېږي.
د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبي وایي که څه هم پاکستان نشي کولای چې د کرښې دواړو غاړو ته د میشتو ولسونو د تګ راتګ مخه ونیسي، خو له تورخم بندره پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. ښاغلی ایوبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزه د ولسمشر غنی د هغه څرګندونو محصول دی چې په وروستیو کې د پاکستان پر ضد کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه پیدا کولای شئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام لري. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هېروئ. د کابل د نور روختون په لزګونو ډاکټران وایي تر هغو به کار پیل نه کړي چې د ولسي جرګې له یوې غړې سره چې ساتونکو یې دوه ډاکټران سخت وهلي چارواکي قانوني چلند ونه کړي. د راپورونو له مخې د ولسي جرګې د غړې حبیبه دانش ورور او ساتونکو دغه ډاکټران د ناروغانو د معاینې په جریان کې سخت وهلي او هغوی ټپیان کړي دي. ولسي جرګه وایي په دې اړه یو پلاوی ګمارل شوی چې پیښه وڅېړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې غړو ویل تر هغې چې د حکومت مسؤول ارګانونه د ولسي جرګې له غړې حبیبې دانش سره قانوني چلند ونه کړي خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. لسګونو دې ډاکټرانو د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ولسي جرګې د غړې حبیبې دانش ورور او وسلوالو ساتونکو د دې روغتون دوه ډاکټران نجیب الله عثماني او د هغه پلار ډاکټر غلامیشان عثماني د ناروغانو د معاینې پر مهال وهلي ټکولي او ټپیان کړي دي. دوی د حکومت له مسؤولو ارګانونو څخه د پیښې د عاملینو مجازات وغوښتل. د اعتصاب کوونکو له ډلې ذبیح الله مهرمرز وویل
انجمن دکتران چشم افغانستان اعتصاب کاری را
د سترګو د ډاکټرانو ټولنې کاري اعتصاب کړی. زموږ غوښتنه له جمهوري ریاست، عبدالله عبدالله، ملي شورا او امنیتي او عدلي ارګانونو څخه دا ده چې حبیبه دانش د دې ورور او ساتونکي ژر تر ژره مجازات کړي.
د نور روختون ډاکټر نجیب الله عثماني د فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د ولسی جرګې د غړي حبیبې دانش ورور او ساتونکو د یو د پلار ډاکټر غلامیشان عثماني په دې تور وهلی چې ګواکې د حبیبې دانش پر ضد سې لیکلی دی. حال دا چې نجیب عثماني ویلي چې دا کار د نه دی کړی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسي جرګې د غړې حبیبې دانش نظر ولرو خو له هڅو سره سره مو ورسره اړیکې ټینګ نه شول. د نور روختون په انګړ کې د سترګو په لسګونو ناروغان چې د ښار له مختلفو ناحیو او حتی له ولسوالیو راغلیو ویلي چې دغه اعتصاب د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. د اورنګزیب په نامه د سترګو یوه ناروغ آزادي راډیو ته وویل
مسلمانان ټول راغلي دي هسې ولاړ دي ورته نو ډاکتران خو خدمتګار دي د مسلمانانو چې وکیل وهي دا خو ښه کار نه دی کړی کنه دې سره دې خپل قانون مراسینو اوس ګوره دا دومره مسلمانان راغلي دلته ولاړ دي ګوره دا کارونه یې باندې.
ولسی جرګه وایي اداري پلاوی د پیښې څېړلو ته ځانګړی پلاوی ګمارلی او په اړه به قانوني اقدامات وکړي. د دې جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون غړي عبدالرحمن رحماني آزادي راډیو ته وویل
رئیس ولسی جرګه وظیفه داد که یک هیئت مخصوصی باید
د ولسی جرګې رئیس دنده وسپارله چې یو پلاوی د پیښه وڅېړي. پلاوی نن پیښه څېړي که واقعیت یې درلود ولسی جرګه یې پاک له قانوني دریځ نیسي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا د غړو ساتونکي امنیتي منصوبین ترافیک او ډاکټران وهي او ټپیانوي بلکې په خاطر دې هم د ولسی جرګې د غړو لکه سمیع الله سمیم، احمد بهزاد، حما سلطانی او ځینو نورو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې د دوی ساتونکو د واټونو پولیس وهلي او ټپیان کړي دي. حکومت که څه هم له دې وړاندې ویلي چې هیڅ دولتي مقام د چا د وهلو حق نه لري خو تر اوسه هغه دولتي کسان نه دي مجازات شوي چې له دې امر څخه یې سرغړونه کړې ده.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایتان باید چی شوشی؟ واگونیسا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
د خبرونه د پنځشنبې په ورځ چې سبا ده اورېدل شي او د بحث موضوع هم ده د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د مخورو سیاستوالو د نفوذ. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل د سترګو لیدلی حال د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. هیلری کلینتن ولسمشری ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپل بریا اعلان کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم دې ته د بریا مبارکي ورکړه. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د امریکا په خوانی لومړی میرمنې چې د سناتور دنده هم تر سره کړې او د امریکا د بهرنی چارو په خوانی وزیر پاتې شوې خپل بریا ولمنځله. سپینې ماڼۍ ویلي چې اوباما هیلری کلینټن ته تلیفون وکړ او ورته یې مبارکي ورکړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا په کاندیدۍ ترلاسه کولو کې بریالی سوه. اوباما همداراز د هیلری سیال برنی سینډرز ته هم تلیفون کړی چې تر اوسه یې خپله ماتې نه ده منلې. هیلری کلینټن خپلو پلویانو ته وویل
له تاسو مننه، موږ نن یو هدف ترلاسه کړ. دا زموږ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یوه ښځه د یوه لوی ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره نومانده کیږي.
اتش پیته کلنی هیلری کلینټن په کالیفورنیا، نیو جرسی، نیو مکسیکو او ساوث ډیکوټا ایالتونو کې د ډیموکرات ګوند لخوا په ولسمشریزو ټاکنو کې د کاندیدۍ لپاره د لومړی مراحل اوه ټاکنې ګټلې. دا سوال کېږي چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا به په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونلډ ټرمپ کاندید سي او د انتخاباتو اخیری پړاو به د نومبر میاشتې له ټاکنو سره پای ته ورسیږي. برنی سینډرز په کالیفورنیا ایالت کې خپلو پلویانو ته وویل چې دی به ولسمشرۍ ته د کاندیدۍ ترلاسه کولو په پروسه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ټرمپ د جون په اوومه په نیو جرسی، ساوث ډیکوټا، نیو مکسیکو، کالیفورنیا او مونټانا کې د خپل ګوند رایې ترلاسه کړې.
آزادی خبری مجله اوري.
د ساينس پوهانو یو نوې څېړنه ښیي چې که څوک درې ورځې روژه ونیسي د وجود مقاومت زیاتېږي. مخکې له دې چې د دې څېړنې له حاله مو خبر کړو، چین ته ځو. چین په شینجن مسلمان میشته سیمه کې سږکال بیا پر روژې بندیز لګولی دی. دولتي ویبپاڼو خلکو ته اعلان کړی چې باید رستورانتونه پرانستي وي او محصلان، زده کوونکي، ښوونکي او دولتي مامورین باید جوماتونو ته لاړ نشي. تفصیل د اسمت سروان په راپورټ کې.
د چین حکومت په شینجن سیمه کې چې سباندې 10 میلیونه مسلمانان پکې اوسي، د روژې نیول منع اعلان کړی دی. د شینجن یا سینکیانګ اوسیدونکي ایغور مسلمانان دي او له کلونو راهیسې په دې سیمه کې د بیلتون غوښتونکو مسلمانانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس ته راپور له مخې د بشري حقونو ډلو د دې سیمې پر ایغورانو او نورو مسلمانانو د روژې بندیز او نور مذهبي محدودیتونه په دې سیمه کې د حالاتو د خرابېدو علت بللی دی. په شینجن کې یو شمېر دولتي ادارو په خپلو ویبپاڼو کې اعلان کړی چې څوک حق نه لري چې روژه ونیسي. د حکومت په یوه اعلامیه کې ویل شوي د واکمن ګوند غړي، دولتي کارکوونکي، محصلان او اقلیتونه باید د روژې په میاشت کې روژه ونه نیسي او باید په دیني او مذهبي مراسمو کې ګډون ونه کړي. د روژې په میاشت کې د رستورانونه، کافي شاپونه او سماورونه پرانیستي وي. د حکومت په اعلامیه کې چې په دولتي ویبپاڼو کې خپره شوې ده، دغه راز راغلي جمعتونو ته د عبادت لپاره د زده کوونکو او ښوونکو تک منع دی، باید مخه ونیول شي. د چین واکمن کمونیست ګوند په دین باور نه لري.
او د ساينس پوهانو یو نوې څېړنه ښیي چې که څوک درې ورځې لږ تر لږه روژه ونیسي او څه ونه خوري، د وجود مقاومت زیاتېږي. په دې اړه فرشته جلال زئی د تلګراف ورځپاڼې د خپرې شوي مطلب مهم جزئیات وړاندې کوي.
په هغه نوې څېړنه کې چې امریکایي پوهنتون یونیورسټي آف ساوترن کالیفورنیا ترسره کړې، ساینس پوهانو وړاندیز کړی چې د یوې مودې لپاره له خوراک او څښاکه پرهیز د انسان په وینه کې نوي سپین کرویات پیدا کولی سي. سپین کرویات د انسان په وینه کې د میکروبونو او التهابونو سره مبارزه کوي. په یونیورسټي آف کالیفورنیا کې ساینس پوهانو باور څرګند کړی چې لږ تر لږه 2 اویا ساعته روژه د هغو انسانانو لپاره چې د معافیت سیستم یې د خطرناکو ناروغیو لکه سرطان او یا د عمر د زیاتوالي له امله کمزوری شوی زیاته ګټه رسولی سي. د ساینس پوهانو په باور روژه نیول د انسان په وجود کې هغه سویچونه فعالوي چې د وینې نوي سپین کرویات جوړولی سي او په اساسي ډول د وجود د معافیت ټول سیستم له سره فعالوي. د دې پوهنتون استاد ډاکټر والټر لونګو وایي روژه نیول د انسان وجود ته اشاره ورکوي چې د معافیت سیستم له سره نوی کړي. که چیرې د یو چا د معافیت سیستم ډېر تخریب یا زوړ شوی وي، د روژې په مرسته وجود کولای سي چې دا سیستم له سره نوی کړي او په سیستم کې زړې یا له کاره لوېدلې پرزې وباسي. ډاکټر لونګو زیاته کړي کله چې تاسو روژه نیسئ او وجود ته د اوږدې مودې لپاره خوراکي مواد نه ورکوي، ستاسو وجود اړ کېږي چې د انرژي د ذخیره کولو لپاره هغه حجرې چې زړې شوي یا کار نه کوي له ځانه لرې کړي. په یونیورسټي آف ساوترن کالیفورنیا کې ساينس پوهان په دې اړه څېړنې کوي چې د روژې سیستم د انسان د وجود په نورو کومو برخو اغیز کولای شي. خو یو شمیر برتانوي ساينس پوهانو د دې مطالعه په اړه شک څرګند کړی دی. په یونیورسيټي کالج لندن کې ښوونکی ډاکټر ګراهام روک وایي چې د امریکایي ساينس پوهانو پایلې ډېرې ممکنې نه برېښي. د دې پوهنتون یو بل ښوونکی ډاکټر کریس ماسون وایي چې د امریکایي ساينس پوهانو په دغه څېړنه کې په زړه پورې ارقام راغونډ شوي، خو د ده په باور دا به غوره وي چې داسې درمل وموندل شي چې د روژې په څېر په وینه کې سپین کرویات زیات یا له سره فعال کړي. که چیرې داسې درمل وموندل سي چې د انسان په وینه کې سپین کرویات نه وي کړي، د ډاکټر موسن په باور انسان به حتی د عادي خوراک په وخت کې د روژې په څیر ګټه اخلي. خو د یونیورسيټي اف کالیفورنیا استاد ډاکټر والټر لونګو وایي چې تر اوسه داسې هیڅ اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي چې روژه د انسان وجود ته تاوان لري. ډاکټر لونګو ویلي ډېرو ناروغانو چې په سرطان اخته وو ماته ویلي چې د کیموتراپي پر مهال روژې ډېره مرسته ورسره کړې ده او حتی روغتیا ته یې ګټه رسولې ده.
په کابل کې بیا د کابل پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو شمیر محصلانو نن په یو مظاهره کې له لوړو زده کړو وزارت نه غوښتنه وکړه چې په روژې میاشت کې رخصت کړي. دوی وایي چې هوا توده ده، سم خواړه نه ورکول کېږي او یا هم ځینې ښځینه محصلانې د روژې په میاشت کې پوره حجاب نه مراعت کوي. خو ځینې محصلان بیا وایي چې که چیرې دوی په روژې کې رخصت شي نو پر درسونو به اغیز وکړي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو زرغونه منګل ته مایکروفون سپارم او ورسته ای دی از رادیو نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. خلاص،
تشکر از شما نوریاس جان. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که شاد و سر حال باشین و روز سوم روزه را هم به خوبی سپری کرده باشین. تا پایین مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که مقامات امنیتی کندوز گفتند که 9 تن از افراد ربوده شده صبح امروز کندوز هنوز هم در چنگ روبنده ها هستند. ایره هم مشنوین که نامزدای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به ولسی جرگه معرفی شدند. ایره هم خود شنیدین که حکومت چین روزداری در یک منطقه مسلمان نشین ای کشور ممنوع اعلان کرده. موضوع دیگه مهم خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در ابتدا سرخط چند خبر. در مورد اختطاف مسافرین در شهرهای کندوز تخار گزارش های زد و نقیص موجودند. یک دختر جوان در پاکستان پس از آن جان داد که مادرش او را آتش زد. و هیلاری کلینتون خود را در انتخابات میان حزبی از حزب دموکرات برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا برنده اعلان نموده است. تفصیل اخبار. سخنگوی والی کندوز میگوید که در مجموع نزدیک به 20 مسافر صبح امروز در شهرهای کندوز تخار ربوده شدند. سید محمود دانش به رادیو آزادی گفت که از این میان 10 تن آزاد شدند و 8 تن دیگر هنوز هم گروگان هستند.
در حدود 18 نفر ربوده شده بود که خوشبختانه 10 نفرش در مجرد که جناب والی که خودشان عملا رهبری جنگ و عملیات را گرفتن و به ساحه حاضر شدن و در قسمت باقی میری و پایین‌تر قشلاقهایی که به طرف خوجخلطان و این طرفها که من هم حضور داشتم در مساحه‌ای که والی عملا رهبری جنگ به عهده داشتن، رهبری جنگ را در حدود 10 نفر از برادرهای مسافر ما را از قید اسارت رها نمودند.
اما خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که در مجموع 47 نفر در شهرهای کندوز تخار از سوی طالبان اختطاف شدند. در این مورد گزارش‌های از زد و نقیص وجود دارد. جزئیات تازه در این مورد تا لحظات بعد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای بررسی چگونگی کشته شدن شیرولی وردک، یک عضو ولسی جرگه این کشور، حکومت یک هیئت را توظیف کرده است. سرور دانش که امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد گفت این هیئت به زودی بررسیش را تکمیل و نتیجه آن را با ملت شریک خواهد ساخت. شیرولی وردک یک عضو ولسی جرگه افغانستان به روز یک شنبه هفته جاری در یک انفجار در کابل کشته شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای رسیدگی به مشکلات سفر افغانان به پا پاکستان از طریق تورخم تلاش های جدی را آغاز کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت این سخن را امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. پاکستان در ماه جاری میلادی فیصله‌اش را مبنی بر این که هیچ افغان را بدون داشتن ویزا اجازه عبور از تورخم را ندهد عملی ساخت. ادامه خبرها. یک دختر جوان در پاکستان پس از آن جان داد که مادرش را آتش زد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که این دختر در برابر تصمیم خانواده خود برای ازدواج با مرد مورد نظر خانواده‌اش ایستادگی کرده بود. پلیس گفت که این حادثه در شهر لاهور رخ داده و مادر این دختر بازداشت شده است. شیخ حماد اختر یک مقام پلیس گفت که این زن مسنون به نام پروین رفیق اعتراف کرده است که به همکاری پسرش بالای زینت رفیق دختر 18 ساله خود تل پترول پاشیده و سپس او را آتش زده است. پلیس برای بازداشت پسر این زن تلاش دارد. بر مبنای یک بررسی جدید افغانستان در ردیف ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته است. به اساس این بررسی خشونت‌ها سال گذشته در شرق میانه افزایش یافته در حالی که باقی بخش‌های جهان تا حد زیاد مسئول‌تر شدند. در گزارش سالانه انستیتیوت اقتصاد و صلح که امروز نشر شد آمده است که فعالیت‌های تروریستی مانند همیشه در سطح بالا قرار داشته، میزان مرگ افراد در نتیجه جنگ و نزاع نسبت به 25 سال گذشته افزایش یافته است و تعداد پناهجویان و بیجا شده ها به سطح رسیده که نظیر آن در جریان 60 سال دیده نشده است. در گزارش مسئول ترین کشور آیسلند و به دنبال آن دنمارک، اتریش، نیوزیلند و پرتغال یاد شده است. نامترین کشور سوریه گفته شده و به تعقیب آن سودان جنوبی، عراق، افغانستان و سومالیا یاد شدند. و هیلری کلینتون خود را در انتخابات میان حزبی از حزب دموکرات برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا برنده اعلان نمود. خانم کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا که در انتخابات میان حزبی در نیوجرسی از رقیب خود برنی سندرز پیشی گرفت، گفت که این پیروزی وی یک دستاورد تاریخی برای زنان در ساحه تامین حقوق آنهاست. او به هوادارانش در نیویورک گفت:
با تشکر از شما ما به یک نقطه عطف رسیدیم. یک زن برای اولین بار در تاریخ کشور ما نامزد یک حزب بزرگ برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
قصر سفید گفته است که رئیس جمهور باراک اوباما به خانم کلینتون تبریک گفته و با رقیب وی در حزب دموکرات برنی سندرز نیز تلفنی صحبت کرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه هم با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. مقامات امنیتی ولایت کندز میگویند 9 تن از افراد ربوده شده است یه صبح امروز در کندز هنوز هم در چنگ ربایندگانند. در این حال اعضای شورای ولایتی کندز بی توجهی مسئولین را دلیل حادثه امروز میدانند.
در شهرها کوسته ها احیا شده اما این کوسته ها ارتباط ندارند، گزمه های سیار ندارند و امکاناتی را که حکومت محلی ما دارند و امکانات را به شکل درستش به خرج نمی رساند.
نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به ولسی جرگه معرفی شدند.
از شما و کلای محترم جدن تقاضا می کنم که هر دوستر به این شخصیت ها رئیس
ده ها تن از اعضای انجمن دکتران چشم به دلیل خودسری افراد وابسته با یک عضو ولسی جرگه دست به اعتصاب کاری زده و خواهان عدالتند.
عاملین این قضیه را که حبیبه دانش وکیل مردم تخار در پارلمان برادرش و محافظینش است هرچی عاجل و چنگال قانون بسپارند.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. روبورهای زد و نقیز در مورد شمار ربوده شده های امروز در ولایت کندوز اراحه شدن. سخنگوی والی ولایت کندوز گفته که مجموعاً نزدیک به 20 مسافر صبح امروز در شهرهای کندوز تخار ربوده شدن، ولی جزئیات دقیق از خبرنگار رادیو آزادی در محل اجمل آریان مشنویم که ساعت پیش، لحظات پیش در مورد این حادثه به ما چنین معلومات داد.
اولی ساعت صبح امروز در منطقه باغ میری شهر کندوز مخالفان مصالح حکومت سنان دو موتره پایین کرده بودند که یکی نوی سرایچه بود و دیگرش هم سرویس دوسی بوده و بعدا مسئولان محلی کندوز در محل رویداد به رسانه گفتند که 47 تن از مسافرانی که از سوی کابل به طرف تخار در حرکت بودند طالبان با خود را بودند، اما لحظات پیش که با مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیت کندوز در تماس شدیم، او گفت که طالبان مسلح صبح امروز 20 تن از مسافرانی که از سوی کابل به طرف تخار در حرکت بودند با خود بردند که از این میان 11 تنشان آزاد شدند و 9 تن هنوز در اسارت طالبان مسلح به سر میبرند. اما مناظر مردمی در محل رویداد گفتند که طالبان مسلح در قدم نخست 7 تن از سواری یک موتر نو سرایچه را با خود بردند و 40 تن هم مسافرین سرویس 303 را که در مجموع 47 تن مردم محل تایید میکنند. مردم محل همچنان میگویند که یک تن از این میان یک تن مسافران کشته شده و یک تن هم زخمی شده است. والی کندوز در محل رویداد گفت که اکثر مسافران که ربوده شدند افراد ملکی هستند و گفت که گویا بیشتری از مهاجرینی هستند که از ایران برگشته بودند، میخواستند که به طرف خانه‌های خود بروند.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بود. از طرف دیگر شنونده عزیز، یک عضو شورای ولایتی کندوز از ادامه گروگانگیری در راه‌های ولایت ابراز نگرانی کرده. امرودین ولی بر رادیو آزادی گفت که نگرانی خود با تمام مقامات در کابل در میان گذاشته، اما مشکل اصلی چی فکر میکنین که در کجاست؟ همی سواله همکار مصطفی صدیقی از آقای ولی پرسیده.
ناکارا هستن، آنچه امکاناتی ناچیز یا چیزی که در دست دارن از او به شکل درستش و تکنیکیش استفاده کرده نمیتونن. در شهرا پوسته ها احیا شده، اما این پوسته ها ارتباط ندارن، گزمه های سیار ندارن و امکاناتی را که حکومت محلی ما دارن امکانات به شکل درستش به خرج نمی رسانه.
شما جناب ولی به عنوان یک عضو ارشد شورای ولایتی کندوز هم مسئولیت دارین، به نحوه چه کردین شما برای تامین امنیت این شهرها؟
ما کاملا اسناد داریم. اینمی مسئله را که امروز با شما شریک می سازم، ایرا 6-7 ماه پیش با رئیس جمهور، با وزیر صاحب امور داخله، سرپرست وزارت دفاع ملی، ما اینا شریک ساختیم. یک بار نه، چندین بار. و ما نگرانی خود اظهار کردیم از مردم. حتی ما اینمی یک هفته قبل در مورد وضعیتی که در شهرهای کندوز کابل رخ داد، ما برشان گفتم که در آینده هم همینطور وضعیت خواهد رخ داد، چون اینا شهرها کنترل کردن. و همین حالی هم که با شما صحبت میکنم، ما آنچه را که میبینیم و میدانیم خاموشی اختیار نکردیم، به سمع مسئولین و عراقین حکومتی میرسانیم.
اما این مسافرین اطلاع دارن که چه کسانی هستند؟ یک وکیل کندوز با ما گفت که اینها مسافرین عادی، افراد ملکی و مامورین پایین رتبه هستند.
طبعا کسایی که در موتورهای 404 سفر میکنن و در موتورهای عادی سفر میکنن، اینا مامورین پایین رتبه هستند، یا سرباز هستند، یا افسرای پایین رتبه هستند، یا مردم ملکی هستند. خب به هر نوی دیگه مخالفین حکومت یا گروگانگیرا رحم بر روی ندارن که پایان رتبه است یا بلند رتبه.
امرودین ولی عضو شورای ولایتی کندوز بود. با مسائل امنیتی میمانیم و از کندوز میریم به هلمند. قماندان امنی ولایت هلمند گفته 40% تشکیل پلیسی ولایت خیالیس و اصلا وجود نداره. ملپاسوال آقا نور کینتوز گفته که از جمله تشکیل 10,000 نفری پلیس هلمند، بیش از 4,000 تن اونا موجودیت فیزیکی ندارن و یا هم مصروف تامین امنیت شماری از مقامات عالی رتبه و حتی افراد عادی می باشن. آرش همایون جزئیات داره.
مل پاسوال آقانور کینتوز کماندان امنیه ولایت هلمند گفته است که از جمله تشکیل 10,000 نفری پلیس این ولایت بیش از 4,000 تن آنها موجودیت فیزیکی نداشته از ساکر خیالی هن که معاش آنها به طور موار به جیب شخصی کماندانان و سایر افراد مربوط سرازیر می شود. کماندان امنیه ولایت هلمند در جریان یک کنفرانس خبری گفته است که بر اساس اطلاعات وی 40% تشکیل پلیس در این ولایت خیالی است و یا هم مصروف تأمین امنیت تعدادی از مقامات عالی رتبه و کلا جنرالان وزارت داخله و حتی افراد عادی اند. مل پاسوال آقانور کینتوس میگوید:
ما بر شما اطمینان میگم که قسمی که تا اعلان از بعضی ولسوالی ها محلات حوزه امنیتی که ما وارسی کردم بیش از 40% پلیس در سطح ولایت هلمند وجود نداره. اون ده کسایی که به وظایف حاضر نبودن ما مدت دو روز وقت برای اینا ملحق این که بعد اونا بالای وظایف خود حاضر شدن، در غیر اینا از پلیس اونا منفک میشن. خوشبختانه براتون بگم بیش از 200 نفر برای فلان از پلیس کسایی که خیلی بودن منفک شدن. یک ده کسایی که در سطح ولایت هلمند الی مرکز در نزد رکنسوای محترم یک دش خاص افراد جنرال صاحبایی که هیچ قطن ارتباط با وزارت داخله نداشت، با قوماندان امنیت نداشت، اونا بیش از 80 نفر اونا رو هم منفک کردن. نظر به عدالت مقام وزارت داخله و معین ارشد امنیتی پرسنل از چوکات پلیس اینا منفک شدن.
یک مقام پلیس در ولایت هلمند که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفته است برای پرسنل پلیس ولسوالی ها خصوصا در مناطق جنگ به اراده قماندانان پول پرداخته می شود. اکثرا برای آنها نیم معاش و یا معادل آن به روپیه پاکستانی داده می شود. گفته می شود که در ولسوالی های نادلی و مارجا در مورد پلیس های خیالی که موجودیت فیزیکی ندارند تحقیقات آغاز شده است. قماندان امنیه ولایت هلمند گفته است که در ولسوالی مارجا از جمله 450 پلیس 300 تن آنها وجود فیزیکی ندارند و 8 ماه می شود که معاشات افرادی که موجود نیستند به جیب شخصی قماندان ها سرازیر شده است. مل پاسوال آقانور کینتوز می گوید:
ما هم در جستجوی ازی هستیم که اشخاص افرادی که بنابرای سرجنگ سای قماندان قبلی در اینجا وجود داشته، بیش از 270 نفر پلیس در اینجا وجود داشت زمانی که ما موجودی کردیم، این پرسنل پلیس قطعا اینجا وجود نداشته، همه در کابل یا در دیگه استخامات ها وجود داشته که در اطوات هم افراد منفک شدن و قضاهایشان شکل رسمی به قصه از موضوع عدلی و قضایی کشانیده شده که فلان سر این موضوع شخصی محترم منصف بشر امنیتی و به اساس هدایت رئیس جمهور برای قضیه کار میکنن.
مسئله پلیس های خیالی در ولایت هلمند حرف تازه نیست، اما تحقیقات رسمی در مورد آن زمان آغاز شد که رئیس جمهور اشرف غنی در جریان مسافرتش به ولایت هلمند به معین امنیتی وزارت داخله افغانستان وظیفه داد که تعداد واقعی پرسنل پلیس را در ولایت هلمند معلوم و گزارشش را در اسرع وقت به ریاست جمهوری بسپارد. مردم ولایت هلمند از تحقیقات در مورد پلیس های خیالی و آغاز اصلاحات در این ولایت استقبال نموده، خواستار آنند که در مورد پرسنل قول اردوی 215 میوند هم تحقیقات و بررسی آغاز شود. مل پاسوال آقانور کینتوز قماندان امنیه ولایت هلمند هشدار داده است که اگر افسران و پرسنل غیرحاضر پلیس در این ولایت در جریان 48 ساعت بالای وظایفشان حاضر نشوند، از وظایفشان سبکدوش و در مورد آنها اجراءات قانونی صورت خواهد گرفت.
شنیدین که گفته شده 40% تشکیل پلیس در ولایت هلمند خیالی است و اصلا وجود نداره. شنونده عزیز، اگه این مسئله حقیقت داشته باشه، محتوای این گزارش مسئله دیگی را هم ثابت می سازه که در گزارش بعدی، البته در مصاحبه بعدی مشنوین. مسئولین کمیسیون حقوق بشر در ولایت هلمند میگن که از آغاز سال 1395 تا حال آمار تلفات ملکی به دلیل شدت جنگ در ولایت 45% افزایش یافته. احمد بلال صدیقی رئیس اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس ارقام کمیسیون در ماه‌های عمل و ثور امسال 321 فرد ملکی در هلمند کشته و زخمی شدند. همیرا الکوزی در این مورد با آقای بلال مصاحبه کرده و در آغاز ازش علت افزایش تلفات افراد ملکی در ولایت پرسیده.
عوامل عمدی که باعث ازدیاد آمار تلفات ملکی در ولایت اولین عاملی از جنگ شدت یافته در ولایت هلمند. زمانی که جنگ شدت یافته طبعا افراد ملکی زیان میبینند و این ممده عاملی است که جنگ اصلاحات ملکی شروع میشه، اکثرا در او قریجات شروع میشه کنجا افراد ملکی ساکن هستند و در خانه های مردم جنگ شروع میشه و در ساعات جنگ شروع میشه که اکثرا افراد ملکی در اونجا با کار و مثلا زندگی خود مصروف هستند. زمانی که جنگ این ساعات شروع میشه باعث ازی میشه که افراد ملکی زیان ببینند و باعث زخمی شدن و کشته شدن افراد ملکی میشن. و همچنان عامل دیگه که بسیار موثر از دی توپ‌های بسیار کلان استفاده میشه هم از طرف مخالفین و هم از طرف دولت که در خانه های مردم اصابت میکنه و باعث به میان آمدن تلفات ملکی میشه.
آقای صدیقی، آمار دقیقی که به افراد ملکی تلفات وارد شده از آغاز سال روانه تا کنون چقدر است؟ آیا این تلفات از طرف نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته و یا از جناهای مخالف؟
تنها در ماه حمل و ثور 321 مورد قضای تلفات ملکی به دفتر ما ثبت شدند که اکثر این تلفات قربانی این تلفات اطفال هستند. 196 طفل در جریان این دو ماه زخمی شدند و 3 طفل به شهادت رسیدند. به می قسم 38 مرد زخمی شدند و 66 زن زخمی هستند و 18 مرد کشته شدند. ما فکر میکنم که عاملین این تلفات ملکی هم مربوط نیروهای امنیتی هست و هم مخالفین مسلح هم درش دخیل هستند.
مصاحبه بود با صدیق دلال، رئیس کمیسیون حقوق بشر ولایت هلمند. میپردازیم به ادامه گزارش ها. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز نامزد وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی کرد. بیشتر از همکارم آرزو قیاسی مشنویم.
معاون دوم ریاست جمهوری میگوید اگر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورند، سرپرستی در ادارات پایان یافته و وضعیت امنیتی این کشور نیز بهبود خواهد یافت. سرور دانش روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که با در نظر داشت شرایط امنیتی کشور، نیاز است تا ولسی جرگه به افراد معرفی شده رأی اعتماد بدهد.
اکنون امروز کاندید وزیر محترم وزارت دفاع ملی و کاندید ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را به شما معرفی میکنم. از شما وکلای محترم جدن تقاضا میکنم که هر چه زودتر به این شخصیت ها رأی تایید دهید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی چندی قبل جنرال عبدالله خان حبیبی رئیس ارکان ستر دریستیزه وزارت دفاع را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و محمد معصوم استانکزی سرپرست پیشین وزارت دفاع را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون وزارت دفاع سوی سرپرست اداره شده و از چند ماه به این سو ریاست عمومی امنیت ملی نیز توسط سرپرست رهبری می شود. پیش از این اعضای ولسی جرگه محمد معصوم استانکزی را که از سوی رئیس جمهور به حیث نامزد وزیر دفاع به این جرگه معرفی شده بود رأی رد دادند. در این حال اعضای ولسی جرگه میگویند که برای نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی هفته آینده رأی خواهند داد. یوسف صابر یکی از اعضای این جرگه به رادیو زودی گفت که
دوی با پدرخون که هفته که یاد از سوراز و که در رأی اعتماد در
آنان در هفته آینده جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه خواهند آمد. به شما بهتر معلوم است که وضعیت بسیار اساس است و وکلای ولسی جرگه نیز این احساس را میکنند که این دو نهاد مهم در سرپرستی باقی نمانند و امیدوارم که از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورند.
اما عبدالرحیم ایوبی یکی دیگر از اعضای این جرگه میگوید که ممکن اختلافات درونی حکومت و موقف گیری های قومی و سمتی میان اعضای ولسی جرگه سبب شود تا هر دو کاندید رأی اعتماد به دست نیاورند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، معافیت از مجازات در تیوری سیاسی یکی از بزرگترین مشکلات در کشورهای عقب مانده و غیر دموکراتیک است. در جایی که افراد غیر شایسته به جای رسیده می باشند و می توانند قانون به دست خود بگیرند و با مردم بسیار محترم و سنگین برخورد بسیار نامناسب کنند. در می رابطه باید گفت که ده ها تن از اعضای انجمن دکتران چشم در اعتراض به لت و کوب دو دکتر شفاخانه نور از سوی برادر و محافظین عبیبه دانش کدام خانمی که عضو ولسی جرگه است دست به اعتصاب کاری زدن. بیشتر از همکارم فریبا واحدی بشنوین که گپ از چی قرار بوده.
انجمن دکتران چشم در کابل میگویند تا زمان به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد تا حکومت و نهادهای مسئول با عبیب دانش نماینده مردم در ولسی جرگه برخورد قانونی نکند. دهاتن از این دکتران معترض روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند که برادر و محافظین خانم دانش نجیب عثمانی و پدرش غلام ایشان عثمانی دو دکتر شفاخانه نور را در هنگام معاینه مریضان مورد لتوکوب قرار دادند. ذبیح الله مهرمرز یکی از این دکتران معترض از حکومت خواست که عاملان این رویداد را مجازات کند.
انجمن دکتران چشم افغانستان اعتصاب کاری را برا انداخته. خواست مشخص ما از ریاست جمهوری، از دکتر سب عبدالله عبدالله، از پارلمان افغانستان، از ارگانهای عدلی و قضایی و امنیتی خواست که عاملین این قضیه را که حبیبه دانش وکیل مردم تخار در پارلمان برادرش و محافظینش است، هرچی عاجل و چنگال قانون بسپارند.
دکتر نجیب الله عثمانی فردی که مورد لتوکوب قرار گرفته است در صفحه فیسبوک خود نوشته است که وی مصروف معاینه مریضان بود که ناگهان برادر و محافظان حبیبه دانش داخل معاینه خانه وی شده و گویا به خاطر اینکه وی در صفحه فیسبوک خود علیه این نماینده مردم چیز نوشته است بر او حمله کردند. دکتر عثمانی نوشته است مسئله که وی را بیشتر متاثر ساخته این است که در ارتباط به این مسئله پدر وی که نیز دکتر است از سوی محافظان خانم دانش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. تلاش کردیم تا در این باره نظر حبیبه دانش عضو ولسی جرگه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش زیاد موفق به تماس با وی نشدیم. در این حال شمار از مریضانی که به خاطر تداوی به شفاخانه نور آمده بودند میگویند که اعتصاب دکتران این شفاخانه سبب مشکلات زیاد با آنان شده است. ولسی جرگه افغانستان در پاسخ به این خواست دکتران معترض میگوید که هیئت را به منظور بررسی این موضوع گماشته است و در این زمینه اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. عبدالرحمن رحمانی عضو کمیسیون سمع شکایات این جرگه:
رئیس ولسی جرگه وظیفه داد که یک هیئت مخصوصی باید این قضیه را از نزدیک بررسی کنه و اگر واقعیت داشته باشه باید مورد بازپرس قرار بگیره. امروز این هیئت میره موضوع را از نزدیک بررسی میکنه. اگر چنین واقعی به وقوع پیوسته باشه طبعا که ما باید در اینجا یک موضوع گیری جدی داشته باشیم.
این بار نخست نیست که افراد و محافظین برخی نماینده های مردم در شورای ملی نیروهای امنیتی و یا مردم عام را مورد لتوکوب قرار می دهند.
گزارش بود از کابل. حکومت چین روزه‌داری در یک منطقه مسلمان نشین این کشور ممنوع اعلان کرده. در اعلامیه حکومت چین همچنان آمده که از رفتن مردم به مسجدها هم باید جلوگیری شود. مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
در منطقه شنجن چین که در آن 10 میلیون مسلمان زندگی می کنند، روزه گرفتن ممنوع شده. مسلمانان ایغور عمدتاً باشندگان منطقه شنجن هستند. این منطقه چین از سالها به این طرف شاهد درگیری میان جدایی طلبان ایغور و نیروهای دولتی بوده. بر اساس گزارش فرانس پرس، گروه‌های حقوق بشر گفتند که خرابی وضعیت سبب وضع ممنوعیت بر روزه‌داری و نیز دیگر محدودیت‌های مذهبی شده است. شمار از اداره‌های دولتی در شنجن در صفحه‌های اینترنتی خود اعلان کردند که هیچ کس حق ندارد روزه بگیرد. در یک اعلامیه حکومت گفته شده که اعضای حزب بر سر اقتدار، کارمندان دولت، محصلان و اقلیت‌ها باید در ماه رمضان روزه نگیرند و از اشتراک در مراسم دینی و مذهبی هم خودداری کنند و رستوران‌ها و چایخانه‌ها هم باز باشند. بر اساس گزارش در این اعلامیه حکومت که در وبسایت‌های دولتی منتشر شده، همچنین آمده که رفت و آمد شاگردان و معلمان در مسجدها و عبادتگاه‌ها منع است و باید از آن جلوگیری شود. حکومت بر سر اقتدار چین یک حکومت کمونیستی است.
شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شنیدین که هیلری کلینتون از حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی میان حزبی ادعای پیروزی کرده. ستار فروخ جزئیات دارد.
هیلری کلینتون به روز سه‌شنبه خود را در انتخابات میان حزبی از حزب دموکرات برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا برنده اعلان نمود. در این حال رئیس جمهور باراک اوباما به خانم کلینتون که توانسته در انتخابات درون حزبی آرای کافی برای کسب نامزدی حزب به دست آورد تبریک گفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا که در انتخابات میان حزبی در نیوجرسی از رقیب خود برنی ساندرز پیشی گرفت، گفت که این پیروزی وی یک دستاورد تاریخی برای زنان در ساحه تامین حقوق آنهاست.
با تشکر از شما، ما به یک نقطه عطف رسیدیم. یک زن برای اولین بار در تاریخ کشور ما نامزد یک حزب بزرگ برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
قصر سفید گفته است که رئیس جمهور اوباما به خانم کلینتون تبریک گفته و با رقیب وی در حزب دموکرات برنی ساندرز نیز تلفنی صحبت کرده است و فردا با وی دیدار خواهد کرد. هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه دیروز در انتخابات درون حزبی در کالیفرنیا، نیوجرسی، نیومکسیکو و ایالت داکوتای جنوبی بار دیگر پیشگام شدند. ترامپ در انتخابات مقدماتی در ایالت مونتانا هم به پیروزی دست یافته است. او به حامیانش در نیویورک گفت:
شما این افتخار را برایم بخشیدید که حزب جمهوری‌خواه را در انتخابات ریاست جمهوری در خزان امسال به سوی پیروزی رهبری کنم. ما این کار را خواهیم کرد.
کلینتون و ترامپ بعد از نتایج این رایگیری ها برای مقابل شدن در انتخابات ریاست جمهوری یک قدم دیگر نزدیک شدند.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیو ایتان روشن بانین و درست تا 30 ثانیه بعد. روی امی امواج رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش، افطار خوش، عبادات خوش.